있는 아우아지아.
는 아우아지아.
는 아우아지아. 다 파라오네 데로 드라노 아우리둔코 아살람 알레이쿰. د روغتیا او سوکالی په هیلم زه نو شباشنا د روان خبرونه قربانی په روان خبرونه کې د نن وضعیت په اړه درته خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی خبرونه اوري.
السلام علیکم. پاموکری د دې مهال خبرونه ده. زه احمد شکیب دوست یم. ټاکل شوی چې د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان د وضعیت او له دغه هیواد سره د بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه غونډه د ایټالیا د صدر اعظم په کوربتوب رابلل شوې او د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي منشي د هند صدر اعظم او د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران پکې برخه اخلي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د مرستو ژمنه وکړه. ویل چې په افغانستان کې بشري او اقتصادي حالت له بحران او ړنګېدو سره مخامخ دی. د طالبانو لبیا واکمنیدونه مخکې نړیوال ټولنې د افغانستان د حکومت د لګښتونو 15% برخه ورکوله، خو اوس دغه ډول مرستې ختم شوې او د افغانستان پیسې کنګل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي کچېرې په روان وضعیت کې له افغانانو سره مرسته ونه شي، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ به یې درانه بیه پرې کړي. انټونیو ګوتیرش د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه ویلي دي چې باید د اقتصادي کړکیچ مخه ونیول شي او له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرسته وشي. نوموړي زیاته کړې دا د جوړېدو یا ماتېدو شیبه ده. که موږ ګام پورته نه کړو او له افغانانو سره د دغه طوفان په مخنیوي کې مرسته ونه کړو او دا کار ژر ترسره نه کړو، نو نه یوازې دوی بلکې ټوله نړۍ به یې درانه بیه پرې کړي. خاغلی ګوتیرش ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی او ملګري ملتونه افغانانو ته د مرستو رسولو په حال کې دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د غیوات اوسمهال زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دوشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې بشري اړتیاوې په افغانستان کې د پخوا په شان ډېرې دي. پرمده حال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د میلیونو افغانانو بې ځای کېدل، اقتصادي کړکیچ، له سقوط سره د روغتیایي مرکزونو مخامخ کېدل، د ټولو پر مخ د ښوونځیو نه پرانستل کېدل، له خطر سره د ښځو او نجونو د حقونو مخامخ کېدل، د کورونا د څلورمې څپې د رامنځته کېدو احتمال او روانه وچکالي د افغانانو پر وړاندې لوی ننګونې بللې دي. اوچا ویل چې ملګري ملتونه او بشري بنسټونه په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره هڅه کوي. د شیعه مذهبي رهبر مقتدا الصدر پرویانو تیر شپه د عراق په مرکز بغداد کې د پارلماني ټاکنو له مقدماتي پایلونو هرکلای کړی دی. په دغو ټاکنو کې مقتدا الصدر تر نورو زیاتې رایې ګټلې دي. سلګونو کسانو د بغداد په تحریر سره لاري کې د خوښیو مراسم جوړ کړي وو. د قسمی پایلو له مخې د مقتدا الصدر د تحریک غړو د پارلمان اویا څوکۍ ګټلې دي. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. الصدر په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل له کبله وسله پورته کړې وه او اوس د پارلمان د څوکیو د ګټلو لپاره په ټاکنو کې سیالي کوي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه وبخې خبرونه واوریدل. اوس به د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه واوري. متحده ایالات وی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو سره لومړنۍ مخامخ خبرې مسلکی او سری وی. طالبانو هم ویلي چې د امریکایانو سره خبرې ښې مخکې تللې. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی نن دوشنبه د ناتو د پارلماني اسمبلی لخوا د خزو د سولې او امنیت جایزه وګټله. میرمن پلوسی د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ناتو او متحدینو شلکلن حضور د خزو او نجونو یو بشپړ نسل ته د تعلیم زمينه برابر کړې و.
مونږ باید په دې برخه کې خپل پاملرنه متمرکز وساتو او په داسې حال کې چې پر مخزو افغاني خزل یادونه پاسو، ځکه چې خبره یوازې د خزو په اړه نه ده، خبره د ټول افغانستان ده چې د افغانستان لپاره څه معنا لري. دا یوازې د افغانستان په اړه هم نه دي، دا په نړۍ کې د امنیت لپاره څه معنا لري.
میرمن پولیسی د خزو د پاره د سولې او امنیت دا جایزه په داسې ورځ ترلاسه کړه چې نن نړۍ د نجونو ورځ لمانځي، خو طالبانو په افغانستان کې ښځې کار ته له تګ نه او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له تعلیمه منع کړي دي.
که تاسو په نړۍ کې واکمني غواړئ نو هغه یو شی به څه وي چې به ترسره کړئ؟ زه په دې اړه ډېر فکر کوم. که زه یا زمونږ څخه یو هم په دې نړۍ باندې واکمنی وکړي، نو مونږ به اول کوم کار وکړو؟ مونږ به د ښځو او نجونو تعلیم ته لومړیتوب ورکوو. دا به نه یوازې د دوی په ژوند، کورنۍ، ټولنې او نړۍ کې تر ټولو لوی بدلون راولي، بلکې په نړیواله کچه به مونږ ټول بریالي شو.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانو ښځو او نجونو د پخوا په پرتله ډېر محدودیتونه وضع شوي، خو پرون یو شمېر ښځې چې شمېر یې له شلو کم و د کابل په شارناو پارک کې راټولې شوې وې او په یوې اعتراضیه غونډه کې د خپلو حقونو غوښتنه کوله.
نن باید د سلو څخه د زیاتو هیوادونو ښځې زموږ لپاره غږ پورته کړي او زموږ ملاتړ وکړي. په افغانستان کې ښځې وروسته له هغې تر ډېر فشار لاندې راغلي چې طالبان په ټول افغانستان کې واکمن شول. موږ دلته راغون شوي یو خپل غږ او غوښتنه پورته کړو او د خپل حق غوښتنه وکړو.
په ورته وخت کې نړیوالې خیریه موسسې په وار وار په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د میلیونونو افغانانو بې ځایه کېدل، اقتصادي کړکیچ، له سقوط سره د روغتیایي مرکزونو مخامخ کېدل، د ټولو پرمخ د ښوونځیو نه پرانیستل، د ښځو او نجونو حقونه له خطر سره مخامخ کېدل، د کرونا د څلورمې څپې د رامنځته کېدو احتمال او روانه وچکالي د افغانانو په وړاندې لویې ننګونې بللې دي. خو افغانې ښځې او نجونې د دې ننګونو تر ټولو لوړه بیه ورکوي.
زه د اووم ټولګي زده کوونکی یم او طالبان اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه پر سره کار کوم او په ورځ کې شپېته اویا افغانۍ ګټم چې د کورنۍ لپاره خواړه راواخلم، ځکه زما پلار بې روزګاره شوی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وړاندې خبرداری ورکړی و چې که چیرې د افغانستان سره بشري مرستې لکه څنګه چې لازمي دي ونه شي، دا هیواد له یو بشري ناورین سره مخامخ کېدای شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو د تحلیل سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د نن او وضعیت په خبرونه کې اوري. د نړۍ د شلو لوی اقتصادي قوتونو د ډلې رهبران په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه څه کم دوه میاشتې وروسته د اکتوبر په 12مه د افغانستان د وضعیت په هکله آنلاین غونډه کوي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي چې د جی شل د سازمان نوبتي رئیس دی وایي افغانستان د بشري ناورین لوري ته روان دی. د امریکا خبریالې سابرینا کاسل فرانکو د روم نه رپورټ رالېږلې دی چې تفصیل یې د زیبا خادم نه اوري.
د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل په نننۍ عالی غونډه کې چې د افغانستان په حق لده په دې ملک کې د امنیتي وضعیت، بشري مرستو او د بشري حقوقو په موضوعاتو خبرې کیږي. د دې غونډې نه څه کم درې هفتې وروسته، یعنی د اکتوبر په 10مه او 11مه په روم کې د جیشل د غړو هوادونو د مشرانو غونډه جوړیږي. په افغانستان کې د 12 جګړو نه وروسته د امریکا د پوځیانو د وټلو نه پس د اگست په 15مه په دې هیواد کې د طالبانو د واکمنېدو رئیس د بشري وضعیت په حق له اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه رهبران به په دې بحث کې چې څنګه د تروریزم ضد مبارزه وشي. په افغانستان کې او د افغانستان د باندې دواړو خواو کې څنګه د افغانانو او همداشان د غیر دولتي مؤسسو د غړو د تګ راتګ ازادي تضمین شي او همداشان په ملکی د خزو وضعیت ته پاملرنه وشي چې د راګي د بحث لمړنۍ مسله وبلله. صدر اعظم ماریو دراګي د ایتالیا د تلویزیون سره د افغانستان په حق لا په یوې تازه مرکې کې داسې ویلي دي.
Il futuro per l'Italia è fatto di difesa dei diritti fondamentali, dei difesa
del sahkar va po talibano bandi de khuzu de huquq o tazmin awlwi che khunzi o idaro aw daftaruno ta de birtatlulu aw hamdashan pa siyasat ke de wande pa shumul de tabiz aw tashaddud sara makhri samdasti awaz alakan ijaza lari che leso ta warshi په داسې حال کې چې د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو نه د باسواده خزو شمیر ډیر کم دی. د 2 میلیون نه زیات جنکۍ کوونځیو ته د تللو نه منع شوې دي. هسپانیا، هالند، سنگاپور او قطر چې د غرب سره د طالبانو په مذاکرو کې مهم رول درلوده دی، علي غونډې ته بلل شوې دي. د افغانستان گاونډیان، پاکستان او ایران د جیشل د رهبرانو غونډې ته نه دی بلل شوی او د چین مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې جمهور رئیس شی جی پینګ به د غونډې ته ورنشي. مګر په غونډه کې مختلف سازمانونه او همدغه راز د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه، نړیوال بانک او نړیوال وچی صندوق د ادارې په شمول ډېر ادارې برخه لري. همداشان په دې غونډه کې د افغانستان په متزلزل اقتصادي وضعیت، د بشری مرستو د ضرورت په ملاتړ او د افغانستان سره نږدې ملکونو کې د مهاجرو د قبلېدو په مسایلو هم بحثونه کیږي. د ایتالیا خارجه وزیر لایګي د مایو ویل چې په افغانستان کې د ولسی خلکو سره د همکارۍ لپاره د پیسو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. هغه ویل د افغانستان د دولت د سقوط د مخنیوي لپاره هر څه چې کېدی شي باید همدا اوس وشي، ځکه چې که افغانستان سقوط وکړي موږ به د یو غیر کنټرولېدونکي حالت او په سیمه کې د بې ثباتۍ سره مخامخ شو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکړه. د سمودي رئیس د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سپین بولډک او تورخم بندرونه تړل شوی چې له امله افغان سوداګر او پنګوالو په ځانګړي ډول د تازه میوه صادرونکو ته زیانونه اوښتدي. په کابل کې د امریکا غاک آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې مسله د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د خونی د رئیس شیرباز کمینزاده سره مرکه کړې چې ستاسو په مخ اوریدو تر راګرځو.
کمیزاده سپ د چمن سوین بولدک او د تورخم د بندرونو تړلو ساسو په کاروبار باندې ساغي ذکرې ده.
په دې کې شک نشته کله چې سرحدونه بند شي تر ټولو په نورو بخشو شو باندې خو زیات تاثیرات لري، اما د صنعت باندې یا په تولید په برخه باندې دوه برابر مشکل لري. یو دا چې د موږ فابریکو ته خام مواد نه راوړي، دوهم دا چې زموږ سره کوم کارګران چې وی چې هغه د خپل اولاد نفقه او روزي ګټي هغه هم ټول بیکاره کیږي. کله چې هغه بیکاره شول په اتوماتیک شکل باندې په مارکیټ کې د خلکو د خرید توان کمیږي. افغانستان د صنایعو د معدن د خونې سره چې تقریبا په حدود 3 لک او 8000 په مستقیم شکل تر 4 لک او 1.2 میلیون کسان رجستر شوی کسان د مکسره په غیر مستقیم شکل د مکسره کار کا په افغانستان کې بخود مانا ده چې 1.5 میلیون تا میلیونه یا ده د افغانستان د صنایع تر کوشش لاندې وي. له بعد مرغه دغه سرحدو بندیدل دا د موږ په صادراتو باندې بعد اغیزه کا په وارداتو باندې بعد اغیزه کا ملک د یو ډیر بد اقتصادي ناورین سره مخامخ کړی دی.
تاسو د طالبان د اسلامي امارت چارواک سره په دې مسله خبرې کړې دي؟
څه چې د دوی په لاس کې دي ډېر په ورین تندي او په زغرده مستقر، یعنی کوم کار چې د طالبانو ته اسلامي امارت پورې اړه لري د دې په واسه کې د صنعت سره د تجارت سره په شپه او ورځ روان دي کار کوي. خو بعد نه بعد مرغ ځنې شان دي چې دې په واسه کې نه دي. مثلا پاکستان بارډر بند دی، دا دې ته واسه وتلای، یا مثلا پیسې مخ کنګل شوې، بین المللي ټولنه کنګل کړې، دا دې په واسه کې نشته. کوشش کو مختوی چې دا کوشش کوو موږ چار سو ورته وایو دا نړیواله ټولنه نه مانی نه پیږم دا د شاون سیاست سره تړي.
د کندهار ولایت چارواکو ولې د سپین بولډک چمن سرحد وتړه؟
تر کومه ده پوري چې ما ته معلومات ای زموږ صنعتکاران او تجاران صادرات کا و واقعا افغانان ته توهین و به مو خاين دي مو ماين دي داز اوريدل نو دي محترم ولي صاحب دي قندهار او دي امارات اسلامي مشران دا وپته يله چې مو تحقیق کوي خو ما موږم انسانان یو موږم افغانان یو انسایه ملکونه یو باید موږ ته تحقیر و نه کوي توهین و نه کړی موږ هم درته احترام لرو تاسو هم زموږ اتباع ته احترام ولرئ کله چې وایي موږ خور مور یوه کونډه یو مریض یو بیچاره هغه ځورېږي په بارډر کې نو واقعا دوی خفه کېږي په دې په وجه یوه تاړه چې دا توهین موږ نه منو د افغانانو مشکلات درک کا افغانان غریب بیچاره فقیر ولسته نوتي نور په زخمونو مالګه ونه دوړوي کمک وکاز مختره تعاون وکاز مختره نړیواله ټولنه همسایگان تر څو موږ هم د پدې قراکې په دې مځکه کې د ژوند حق لرو
خو لومړی خو د اسلامي امارت چارواکو د چمن سپین بولدک سره وتړل چې بیا وروسته تور هم هم وتړل شو
د فکر کوم چې همدغه ایلات وو چې په سپین بولدک کې یا په دغه ځای کې څه مشکل راغی هغلته اموری اسلامی امارات مسئولین دعوا پته اله شي د ځای بند شي پاکستان هم دا فکر کړی وی چې تورخم موږ بندو تور داسې ستونزې دي تاسو وګورئ د افغانانو لپاره منل ول نه ده $1000 او $1000 امریکای ته ټیکټ دی جاپان ته ټیکټ دی تاسو په سماواله پورې اوس افغانان $2500 ورکوي بل طرفه هاک از ایران هم داسې کا او بیا دې موږ نه دا توکل لري چې موږ غوندي ته ورسره وکړو له خو انصاف وکړو خیر دی افغانان خوښ شوی دي افغانان غریب دي افغانان بیچاره دي خود خدای بندگان خودی
د سرحدونو ترو د تازه میوه په صادراتو باندې ساغي زکړي
ګوره په دې کې نه تنها چې سوداګر متضرر ټول دهقانان متضرر کیږي ټول افغانان متضرر کیږي تاسو ته خطر مال اومده چې میوه ټول خلک وګرایي اخلي اکثر میوه د بنوال نه اخلي بنوال توایي چې زه د تا میوه وړم پاکستان کې خرڅوم بیا پیسې به صدر تر وړم هغه بنوال مجبور وي بیچاره وي زه تیر مودا کې د وردګو ولایت تسللای وم تاسو یقین وکي او 1 کیلو بادام جانی رومی په شل افغانۍ داسې خبر مېم ورویده چې سړک په سر خلکو په پلاستیکونو کې یخي وو پلاس افغانۍ او 1 کیلو ورکول ما ورته ویل چې اوسره د خلطه کې تا د خلطه ولته د خلطه روپې چې راکړې چې د پلاستیکي خلطه ما خست کې ته بونجانو تیر يم په کده خلطه روپې مې چې نغدي شي دا د افغانستان وازره یو دهقان دوه منم ځکه لري خو کې بونجان کړلی وي هغه ټول د بونجان حاصل 200 افغانۍ نکې دا یو ډېر زر آسیب پذیرې وادي دا څه نشي کولای چې مثلا یو امیش دوی میشتي مخته دغه خساره کې راغله غون جمعي په افغانان په میلیونونو کسان د بس دي لوګ یو فقره د دې نه کړی
د مرکین مننه
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپی یو لزرو 1515 یا باندې واوري
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د نن او وضعیت خبرونه اوري رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه اډام اورګو کندهار ولایت د میرمنو لپاره لستونزو او اندېخنو ډک بلل شوی خزینه خون کې او جونې سنوي زده کړو ته ل رارسنې دونه منشي ودی د کندهار په دودي ځټولنه کې نارینه هر ازادي لري او د لوبو لیدو تر ټولېږي خود خوځو عام او ټولنیز حضور ډیر کم شوی دی نور تفصيلي پرپورت کوي
د کندهار د خاري وزدکون کې فوجي چې د کندهار پیور رادیو سټیشن کې د غږیزو اعلانونو د سپټول په برخه کې کار کاوه د طالبانو پراتک کارته د تګنه منی شو د دوی امر واضح وو د هیڅ مېرمنې غږ باید خپور نشي د طالبانو نوې واکمنه اداره په دې ورسېو کې د پخو پر خلاف چې ټولې خزي د کار او تعلیم څخه منوي او لکوره بهر په وټلې بندیز لګول شوی وو اوس د یوې معتدلې حکومتدارۍ شمنه کوي وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په مکرر ډول ویلي وو چې دایبد اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د خزو حقونو ته درناوی وکړي خو په دې اړه بیا تفصیل نه دی ورکړی فرشته نظری چې د ګوتو پښمیر د محدودو خزینو کارکونکو په ډله کې شامل ده او د نجونو د ابتدایي خوندزي کې کار کوي وایي چې په سره کور باندې خلک هیڅ نه وایي خو د طالبانو کړکیچنو کتنو ته هم متوجي دي
د طالبانو حکومت چې راغلی زموږ تعلیم زموږ هغه د شلو کالو خواري د صفر سره ضرب سولې، هغه په دې خاطر باندې نور کله به موږ په خوشحالۍ باندې به مکتب ته راتلو، اوس ته باور وکړه موږ د بیرې سره مکتبو ته راځو، بلکې هغه به د اووم سمسه تر دولس د اول سمسه تر دولسم پورې به نجونو مکتبونه ویل په خوشحالۍ به راتلل، حتی اوس د دولسم سم شاګردانې راسي د لیره تجاړې به مدرسه څه وخت موږ مکتبونه شروع کېږي، چې موږ بزور ته هم زه خپله نه یم خبر، نو نور به څوک چیرې خبرې خدای خبر چې شروع بسي او که نه.
خو خزینه خونکی او انجونی سانوی خونځیو ته لرستنیدو څخه منی شوی دی. نظری وی مونږ به مخکې خونځیو ته پراتک خوشحاله و، خو اوس تر فشار لاندې و. په هغه ورځ چې فرانس پرس خبری آژانس د خونځي څخه لیدنه وکړه، شاوخوا 210 کوونکي حاضر وي چې 2500 انجونو له جملې څخه درېیمه برخه جوړوي. دا په دې معنا چې نورو خونځیو ته د تګ لپاره مراجعه نه ده کړې.
مشات مو تقریبا د دوه میاشتې کېږي هیڅ یو غنیمونه ته خاصې او ځینې معلمان چې دي دغه مشات بیا اخیستل د خپل کور ورځنی خرڅ په اجرا کوي، اته معلمان وسته ته رسیدلې د فقر سره مخامخ.
نظر یې وویل چې ډېرې کورنۍ خپلې نجونې د لس کلنۍ وروسته ښوونځیو ته نه لیږي، ځکه چې دوی د خوندیتوب احساس نه کوي. زهرا چې په شل کلنۍ کې د ریاضیاتو په څانګه کې زده کړې کولې، د خپل اصلي نوم د نه ښودلو غوښتنه وکړه. هغه وایي نه غواړي درس ته دوام ورکړي، ځکه له طالبانو او د هغوی په لاس له تاوتریخوالي اعمالونه په ویره کې ده.
موږ همدا مشکل چې دی د معاش په واره کې ده، چې دغه رژیم لا نه واوښتي، چې مثلا زموږ د دوو میاشتو معاش یې نه دی راکړی تر دننه پورې. موږ په کور کې د ټوله خرڅ د کور په دغه یو معاش پورې اړه لري، د کور کریه لرو او د عدونو خرڅ غواړي، نو په دغه باندې بیخي ډېر ډېر غټ مشکل را پیش شوی دی. چې اوس راته معلوم سي، معلومات هم نه لرو چې مثلا موږ دلته راځو ورځ تېروو معاش راکوي که نه راکوي.
د نظری د ښوونځي په انګړ کې یوې 12 کلنې نجلۍ وویل چې مونږ آزادي غواړو، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې به اوس نجونې او میرمنې باید هر هغه څه چې طالبان وایي دوی وکړي، کنه نو له راز راستونو سره به مخامخ شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه واوري. په امریکا کې د هغو ادارو او کارځایونو ضربل اجل ګلند شوی چې کارمندانو ته ویل شوی د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین وکړي، کنه د دندې ایستلو له خطر سره به مخامخ شي. د دې فشار له امله یو خوا واکسین کول ګرندې شوې دي، خو بل خوا ځینې خلکو مظاهره هم کړې دي. پام کوي رپورت
دا هغه شپه ده چې په امریکا کې وروسته له ډیر وخت خرابځي هغه دا چې کم تر کمه شپږ اویا فیصد امریکایانو حداقل د کورونا پر ضد واکسین یو دوز اخیستی دی. هغه نیټه ته هم کم وخت پاتې دی چې په رسمي ادارو کې به د کارمندانو لپاره د کووید پر ضد واکسین جبري شي، او دا هغه څه دي چې کېدای شي ډېر کسان یې لامل خپل دندې له لاسه ورکړي. دا هغه مسله ده چې د کمپنۍ ډېرو مشرانو په دې اکله مخالفتونه ښودلي دي. په لاس انجلس کې د پولیسو مشر الیکس وایي چې هغه په خپل کمپنۍ کې یو 1300 کارکونکي لري، او دای به د خپلې سیمې دا د جبري واکسین کولو امر ونه مني. دلته د کارکونکو ټول ګروپ یا ډله دې ته حاضر دي چې له دندې ګوښه شي، خو نه غواړي چې د کووېډ پر ضد واکسین وکړي. زه نه غواړم چې له داسې یو حالت سره مخامخ شم چې زما له 15% د کارکونکو د یوې شپې په ترڅ کې د واکسین د جبري کولو په خاطر خپل دندې له لاسه ورکړي.
دا حالت روسه له ډیر امانسته شو کله چې په متحده ایالاتو کې په ورځ کې د کووېډ 19 مثبت پیښې 15000 تر اخته شوې. دا له هغه شمېرې نه ډیر زیاتوالی کوي کوم چې د سپتمبر په میاشت کې د کرونا پیښې 102000 تر په ورځ کې رسیدلې وې. ډاکټر انټونی فوسی د امریکا د ساري ناروغي متخصص دی. هغه د سی ان ان خبری آژانس ته وویل چې هغه د وبا د کمیدو او یا هم د ورکېدلو په اړه خوشبینه دی، خو هغه وایي چې لا تر اوسه پورې به ډېر ژر وي چې دا ټول بندیزونه دی له منځه ولاړ شي، لکه د ماسک تړل.
زه غواړم د کرونا د ناروغانو په شمېر کې کموالی ووینم، یعنی د 10000 نه کم کیسونه اوس 15000 کیسونه په ورځ کې ثبتېږي. نو موږ لا تر اوسه پورې هم له خطر سره مخامخ یو.
تمه کیږي چې روغتیایي چارواکي به د دې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري تر څو د فایزر د هغه بیړني غوښتنلیک په اکله سره خبرې وکړي چې له مخې به یې د 15 کلونو نه نیولې تر 18 کلونو ماشومانو پورې واکسین وکړي. فایزر داسې وړاندیز کړی چې ماشومانو ته به د لویانو د واکسین له درېمې برخې نه یوه برخه زرغ کوي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې مشر چې د فایزر په استازیتوب له سی بی ایس سره خبرې کولې وویل د ښوونځیو د ماشومانو لپاره د کورونا ضد واکسین کېدای شي کلونه وخت ونیسي.
د 12 او 18 کلونو ترمنځ ځوانانو ته د واکسین ورکول کېدای شي دوه کاله وخت ونیسي چې دا له عادي حالت نه یو څه اوږد دی، خو زما په اند د 15 کلونو څخه نیولې تر 18 کلونو پورې به اوږد وخت اړتیا ولري. چې تاسو په دې ډول د کوچنیانو په حق له ډېرې تجربې هم ترلاسه کولای شئ.
په ورته وخت کې د بایډن ادارې د $1 بلیون په ارزښت په کور دننه کې د کووید 19 د معاینې د میلیونونو طبي آلو د تولید ژمنه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د دسمبر تر میاشتې پورې به 200 میلیونه په کور دننه کې د ازموینې طبي آلې بازار ته وړاندې شي.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په فراه کې مدني فعالان او عام ولسونه وایي چې په یو شمیر لري پروتو ولسوالیو کې زیات شمیر ماشومان د غنډو ننګاونو له کبله د کوزند واکسین نه به برخې پات شي ودی چې د یاد وضعیت دوام د فرا خلک اندېښمن کړی دي. لدی سره هم مهاله د فرا روغتیایي چارواکي هم یاد اندېښنې په بشپړه توګه پر ځای بولی او د ستونزو د حل په مخه د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د فرا په ځینو لری پروتو سیمو ولسوالیو کې اکثریت ماشومان د پولیو د واکسین څخه به برخې پاتې شي چې ډیری فرایان له همدې عمله د ګذر ناروغي د بیا خپرېدو لپاره پاندېښنه کوي. د فرا مدني فعالان وایي په لری پروتو ولسوالیو کې ډیری ماشومان ته واکسین نه تطبیق شوی چې د ګذر ناروغي ساري او مرګونی اړخونو ته پکتو سخت داندېښنې وړ بلل کیږي. په فرا کې ټولنیز فعال محمد صادق سادی وایي
کچيري هلته په لری پروتو سیمه کې د واکسین څخه موږ ماشومان بی برخی سی که دای سی حال تا نیوی قضی و نیوی پیش رامان سی چی دا با یو مرگونی و دا با دیر لادشنی و واری.
بل پلو دا پرا آمو سیدون که بیا دستون زی پر جر حل تنگار کوی او وایی چی اروان چارواکی باید یاد و ما شمانو تا دا ارتیا وار واکسین ورسوی. محمد عطب شیرزاد دا پرا یو تن و سیدون که وایی روختیای چارواکی باید دا زن پراتا ستون زا حل کری.
پا اکثر اول سوالوی که واکسین نده تدبیق سوی مج دا موسیلین صداق خواهش لرو چی دلتا واکسین راوری او طول ما شمان واکسین کی. ځکه چې دا یو ډیره خطرناک او ساري مریضی ده کېدای شي ماشومان فلج او د مرګ سره مخامخ کی.
په همدې حال کې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي مانی چې ډیره شمیر ماشومان په لری پروتو سیمو کې د امنیتي او ټولنیزو ننګونو لکهبله د پولیو د واکسین څخه به برخې پاتې شي او په دغه سیمو کې د پولیو د واکسین پلي کېدل اساسي اړتیا ده. د فرا د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت عامر واحد خان وحیدی ستونز جدي بولی او د خلکو د همکاري غوښتنه کوي.
درجات و ساحاتی که از واکسین باز مانده
دا خبره د اندیشنی وړ ده چې په یو شمیر ولسوالیو او کلیو کې ماشومان د پولیو د واکسین څخه محروم پاتې شوي دي. نور شایي نیوی پیښې ثبت شي. له عامو خلکو، قومي مخورو، دنیا عالمانو څخه متمه داده چې د عامې روغتیا سره همکاري وکړي تر څو دغه محرومې سیمې هم تر پوښښ لاندې راولو. نوموړی زیاتوي چې کورنۍ مسؤلیت لري چې د واکسین د کمپاین په مهال ځانونه خبر او په عادي وختونو کې خپل ماشومان په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین کړي. د ګزند احتمالي پیښو په تړاو په داسې حال کې اندېښنه ښودل کیږي چې تیر کال هم د امنیتي ستونزو او زیات شمیر نورو ننګونو له کبله د هیواد په یو شمیر سیمو کې د پولیو نوې پیښې ثبت شوې وي.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شوین د نن او وضعیت خبرونه واوریده. روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا لوی الله ملش شپې ورځم نیک مرخه.